دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د ناتو عمومي منشي د طالبان وغوښتل چې افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ کچې ته راټیټ کړي ینس سټونشنبرګ پرون د چهارشنبه پورس په براکسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې په درشل کې ول طالبان باید د دوو لسیزو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي د ازادي رادیو د خبر لمخې سټونشنبرګ وویل ناتو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمن ده او په همدې خاطر دغه سازمان تر 2023 کال پورې افغان ځواکونو سره مالی مرسته کوي د ناتو امی منشي د غوښتنه داسې مال کوي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ترڅنګ د طالبانو جګړې هم روانې دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په هلمند کې د بیځای سو کسانو د خوندیتوب او ملاتړ جګ کړی دي یو ان سی آر پرون په یو بیان کې ویل چې هلمند کې لتیرو لسو ورځو جګړو لامل شاوخوا 40,000 کسان بیځای سوي دي د غیدارې ویل دي دوی کې 15,000 داسې کسان شته چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د نایجیریا تر ټولو لوی شار لاګوس کې لاغورسته چې امنیتي ځواکونو په سولېزو مظاهرچانو ډزې وکړې او نړیوال خبرګونې راوپارو چارواکو شار بند کړی او دغه شار څو ودانیو ته ورنه چول سی بي امینست انټرنیشنل د سیشن به پورز ویل چې د نایجیریا پاوز او پولیسو د لاګوس په شار کې په دوو برخو کې په مظاهرکونکو ډزې کړي چې لوجه دولس کسان مړ سی بي چارواکو د مظاهرو د بندولو په نیت قرض بندي ځلن کړی وو خو سولېز مظاهرچانو دغه باوجود د پولیسو د ظلم او ټولنیز بچلن پاړه مظاهره تر وتی وو د لاګوس والی مخکې په دې ټینګار وکړ چې هیڅ تلافات نه دی وشتي خو ورسته بیا وویل چې چارواکي د یو کس د مړینې پاړه تحقیقات کوي چې په سر یې ضربه خوړلې هغه زیاته کړه چې 15 کسان ټپینسي به هم دي یو مظاهره کوونکی چې د یک شنبه پورس په دغه مظاهرو کې ګډون کړی وو اژانس فرانس پریس ته وویل چې هغه کسان چې ډزې کولې پوزي یونیفارمونه اغوستي وو او ماسکونه تړلي وو اسپانیا د اروپای اتحادیه لومړی هیواد سو چې هلته د کورونا په وایرس داخته شوو کسانو شمیر د 1,000,000 څخه وشتي دي دا په داسې حال کې ده چې حکومت د دیو آباد مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه وضع کړي دي اسپانیا د روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې 14,000 څخه زیات کسان د کورونا په وایرس سخت سوي دي د کورونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو تر اوسه په ټول نړۍ کې 1.1 میلیون څخه زیات خلک مړ کړي دي او په نړۍ کې تر اوسه د 40 میلیون څخه زیات کسان په دې وایرس سخت سوي دي د امریکا متحده ایالات دغه وایرس تر ټولو زیات ځپلی ده او دلته 2,21,000 دراتیا کسان مړ دي دوهم برازیل دی چې هلته 1,45,000 1,500 درام هند چې هلته 1,15,914 مکسیکو 6,9,993 او په برتانیې کې تر اوسه 3,40,000 کسان د کرونا وایرس له وجې مړ شوي دي د ارمنستان صدر اعظم نیکولس لسپان د چهارشنبه پر ورځ د آذربایجان سره د ناګورنو کاراباغ په سیمه ییز شخړې ډیپلوماټیک حل رد کړی دی د ارمنستان صدر اعظم دا نوې دریز د نړیوالو قدرتونو د پاره یو ضربه ده چې هڅه کوي چې د دیش خړی یو اوږدمهاله سولېز حل راوستل شي د ناګورنو کاراباغ سیمه چې د آذربایجان د خاوري برخه ده او ارمنیانو جدي غشتونکو په کنټرول کې ده د تیر میاشتې راسي په جنگ کې تر اوسه سلګونه کسان وژل شوی دي صدر اعظم د فیسبوک په یو پیغام کې ویل دي چې د کاراباغ جنگ به د ډیر وخت لپاره یو ډیپلوماټیک حل ونه لري او د ارمنیا په خلکو یې ټینګار کړی دی چې د جنگ لپاره دا طلب ځانونه تیار کړي هغه زیاته کړي یوه خواته برای دی او بلې خواته ماته د منځلار نسته هغه دا هم ول چې د ناګورنو کاراباغ د حیثیت په اړه نوري خبري بي ځای دي او په آذربایجان تور بولګو چې هغه نه غوړي جوړ جاړی وسی د آذربایجان د جمهور رئیس سلاکار همت اجیو په یو بیان کې ول چې دا یو ربیا سرګندوي چې ارمنیا د دې جنگ سولېز حل ته بالکل لیواله نه ده د ملګرو ملتونو د ماجرونو ادارې ویل دي چې د لیبیا ساحل ته نږدې د ماجرونو یو کشتي چپه سوي چې لامل یې 15 کسان مړ شوي دي د غیدارې ویل دي دا د هغه ماجرونو چې هڅه کوي اروپا ته ځانونه ورسوي یو بل ورستي پېښه ده د ماجرونو نړیوال سازمان آی او ایم ویل دي چې اویا نور ماجرین بیرته د لیبیا ساحل ساتونکو د ژغورلو وروسته لیبیا ته ستنه شوي دي آی او ایم ویل دي چې د کال تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان په سمندر کې د نیول کېدو وروسته لیبیا ته بیرته وړل شوي دي نړیوال ادارې داسې باور لري چې لیبیا د ماجرونو لپاره خوندي ځای نه دی او اکثر ماجرین چې ونیول سي شکنجه کیږي او د مریتوب لپاره بیا خرڅ کړل سي د بخښنې نړیوال سازمان یا امینست انټرنیشنل تیر میاس په اروپایي اتحادیه ټینګار وکړ چې د ماجرینو څخه د سخت بد چلن له وجې د لیبیا سره په خپلې همکارۍ د سره غور وکړي د د امریکا متحدالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه پر ورځ ویل کسه هم یو امریکایي چارواکی سوریه ته ورغلی، خو بیا هم د سوریه حکومت تر اوسه د دوو لادرکسو امریکایانو په اړه پوره معلومات نه دی ورکړي. د امریکا ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د یکشنبه پر ورځ راپور کړی که څه هم د امریکا او د سوریه ترمنځ ډیپلوماټیک روابط نشته، خو د اګست په میاشت کې یو امریکایي چارواکی سوریه ته ورغلی و چې د امریکایي ژورنالیست استن تایس او سوریه ولسم امریکایي ماجد کاملاز را خلاص کړي. کله چې خبریالانو د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي لخوا سوریه ته تګ د مخې په اړه د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو سره وپوښتل، نو هغه په ځواب کې وویل چې موږ غواړو د سوریه حکومت تایاس را خلاص کړي او دا راته وایي چې دوی په څه خبر دي. پمپیو زیاته کړه چې موږ نه یوازې د استن بلکې د هر یو امریکایي د خلاصون لپاره خپل کار جاري ساتو. تایاس د اژانس فرانس پرس، واشنگتن پوسټ او د نورو رسنیو سره د یو آزاد ژورنالیست په توګه کار کوي. په 2012 کال کې د اګست په 14مه د مشتن نږدې په یو پوسټه د رول ورسته را درک سو او بیا یو میاشت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند سو چې سترګې تړل شوی وي او شاوخوا یې نامعلوم وسلوال کسان ولاړ دي. او لاغې وروسته بیا دغه په اړه هیڅ رسمي معلومات نشته چې هغه ژوندی دی او کمر. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لمړی راپورټ. د ننګرهار په ولایت کې پرون سهار د پاکستان د ویزو د ټوکن اخیستلو لپاره په جلال آباد کې د ګڼو ګڼو پر وخت مړ شوی دی. په دغه بیروبار کې دوه لس مېرمنې مړې شوي او لس نورې زخمیانې دي. نورحال په رپورټ کې واوري.
دغه شپې تکلن سپینګيري خپل ناروغ مېرمن جلال آباد ته د ټوکن اخیستلو لپاره راوستي وه، خو اوس یې په تابوت کې روانه کړې. دا د هغو دولسو مېرمنو له جسدونو یو دی چې همدا نن سهار د فوټبال میدان په ګڼه ګوڼه کې تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړې.
نن سهار چې د ټوکنو د ایشلو لړۍ کله د فوټبال په دغه میدان کې شروع شوه، تقریبا څه باندې 8 بجې وې چې بیروبار ډیر شو. سلګونه مېرمنې په دغه ځای کې د ټوکنو اخستو لپاره ولاړې وې. په دغه بیروبار کې تقریبا د ولایتي مقاماتو په وینا چې 12 مېرمنې مړې شوي او 10 مېرمنې او 3 سړي ټپيان شوي دي چې اوس د ننګرهار په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د زنو روغتيایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
پولیسو په خزو موارونه کول، په سړیم کول، په سپینګرو خزو نه په څادرونه مغورځیدل او رس زیات شو. خلک په دیوالونو راوختل او خزي د خپل اند شوي په دا مرجوله په کراوه وخت د واسطې والا پکې مخ کېو.
دا ټول جمع کی بیا یو ځای ګډ خوشي کی او دا ټول منډي وي. زنانه بیچاره پکې مړ کیږي. نن هم شل کسان مړ شوي دي. ول زنانه هم د سه بډاګان د چا چپلې نه وي، د چا پرتګون شلې دي، د چا کپړې شلې دي، د چا ټوبې نه وي، د چا صادري نه وي، هیڅ معلومات نه وي.
مړې شوې مېرمنې ټولې ناروغې او عمرونه له 500 کلونو پورته وو، خو دوه جسدونه لا پروختون کې پراته دي او خپلوانی نه دي موندل شوی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي نن له 1500 ډیرو خلکو نه پاسپورتونه ټول کړي او له نننۍ تاریخه تر راتلونکو 1500 ورځو نورې ټوکنې نشي ویشلې. د پاکستان قونسلګری هر ورځ زرو کسانو ته ویزی ورکوي او ورتلونکو خلک لسګونه زره دي. د پاکستان قونسلګری وسم د شپږو میاشتو ویزی ورکوي او وایي واځي کاروباریانو ته د یو کال ورکول شي. جلال آباد کې د پاکستان قونسل وای ل قونسلګری بهر بې نظمی په دوی پوری تړلې نه ده او حکومت د خلک په نظم کې.
که څه هم پاکستانی مقامات هوښمنه کړي و چې د افغان مسافرو د لپاره چې پاکستان ته ځي د ویزی په برخه کې به سہولتونه رامنځته کړي او په تورخم کې به عاجل ناروغانو ته ویزی ورکړي، خو تر اوسه دغه سلسله نه ده شروع شوې. د ننګرهار ولایتي مقامات وای تر 240 خزینه او نارینه پولیس د امدی فوټبال د نظم د لپاره ټاکلی، خو بیا هم ستونزې دي او ولسی خلک ډیر دي. که د پاکستان حکومت په قونسلګری کې د ویزو د ورکړې ارقام زیات نکي، نو دا ستونزه د حلېدو نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د تخار سیمایز چارواکي وایي چې د طالبانو په بریدونو کې چې د بهارک په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر کتار کړ دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوز څخه رپورټ راستولی.
تیر ورځ د تخار ولایت په بارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د تخار د امنیت امیر په ګډون د هغه ساتونکو او نور سرتیري وجل شوی دي. د تخار د والی ویان جواد هجری وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په خواجه غار او بارک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوه. هغه وایي چې د امنیت د امیر په ګډون ټول ولستنه د امنیتی ځواکونو سرتیري وجل شوې دي او د وسلوالو طالبانو تلفات تر دې زیات دي. نوموړی زیاتوي چې د معلوماتو لمخې د شپاړس طالب وسلوالو د وجل کېدو لومړني معلومات ورسېدلې دي چې مشهور قومندانان هم پکې شامل دي.
در درگیری که شب گذشته در اونجا واقع شد، در جریان درگیری آمر سبی امنیت قماندانی امنیه با تعدادی از محافظینشان به شهادت رسیده.
جګړه چې تیر شپه په بارک ولسوالۍ کې شوې په دغه جګړه کې د امنیه قومندانې د امنیت امیر او د هغه یو شمیر ساتونکو وجل شوې دي. د تخار د عامه روغتیا د روغتون یو تن ډاکټر عبدالقیوم حیرت وایي چې دوی ته د و دیرشتنه نظامی سرتیرو جسدونه رسیدلې دي.
جمله شهدا کې ما آمار گرفتیم از قطعه خاص تخار 10 نفر شهید است و از قطعه خاص 999 هم 10 نفر شهید است و از پولیس ولایت تخار 17 نفر شهید.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی وایي چې د بارک په ولسوالۍ کې په شوی جګړه کې تر څلوېختو زیات امنیتي سرتیري وجل شوي.
تاسو خبر یاست چې د نن شپه د بارک ولسوالۍ کې د امنیتي ارګانونو یو قطار یو کاروان په عملیات ساحه کې را روان و چې له طالبانو څخه په کمین کې مواجه شوی ده. د امنیت آمر په شمول د څلوېخت نه زیات ملګري د امنیتي وسلوال شهیدان شوی ده. یو تعداد تانکونه وسایل نقلیه سوځول شوی ده.
په شمال ختیځو ولایتونو کې له هغې ورځې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي د دواړو خواوو ترمنځ جګړې سختې شوې دي. د تخار او قندوز ترمنځ لویه لاره هم تر تهدید لاندې ده او پلچکونه یې د طالبانو لخوا الوزول شوي دي. د تخار او بدخشان خلکو به د خان آباد له فرعي لارې ځان علي آباد او له هغې وروسته نورو ولایتونو ته رسوه، خو په تیرو څو ورځو کې دغه لاره هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلې ده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د عامه روغتیا وزارت د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو لخوا بهر ته تلونکو مسافرو ته د کورونا د ناروغۍ د نه لرلو جیلي تستکونو جوړول تایید کړي، خوایي اوس یې مخه نیول سوې ده. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې ډېرې کمې سوې دي، خو د هرات په ولایت کې لا هم د دغه وایروس پیښې زیاتې دي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د یو شمیر بهرنۍ او هوایي شرکتونو لخوا په کابل کې څو خصوصي لابراتوارونو بهرنۍ هیوادو ته تلونکو مسافرو ته د کرونا د وایرس د ناروغۍ د نل لرلو د جالي اسنادو د برابرولو د شکایت وړاندې درې داسې شرکتونه موندلي وو چې دا کار یې کاوه. ښاغلي عثماني وایي چې دا درې شرکتونه جریمه شوي او ورته خبرداری هم ورکړ شوی دی.
زه اوس نه غواړم چې د هغو لابراتوارونو نومونه واخلم. لږ تر لږه دریو لابراتوارونو ته خبرداری ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې موږ دا وموندله چې جالي معاینې ترسره کولې او ورته وویل شو چې دا کار بیا تکرار نشي. که څه هم د لابراتوارونو خاوندانو وویل چې کیدای شي دا کار د دغو لابراتوارونو کوم یو کارکوونکی کړی وي.
هغه ویل چې د لابراتوارونو خاوندانو دا ډول کړنې همدی او په لوی لاس یو عمل ونه بله او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو ټولنې د ملکي هوایي چلند ادارې ته شکایت کړی و چې په کابل کې 15 خصوصي لابراتوارونه بهر ته تلونکو مسافرو ته د کرونا د ناروغۍ منفي جالي اسناد جوړوي. افغانستان کې د کرونا او بعد خپرېدو څخه پس په دوبي کې یو ځل بیا بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته د الوتنو د پیلېدو وروسته دغو شرکتونو په خپلو الوتکو کې لیږدیدونکو مسافرو باندې د سفر سریری سات وړاندې د کورونا د وایرس د معنی شرط یې خېدی دا شرکتونه یوازې هغه مسافر ته د تللو اجازه ورکړي چې بهر ته د قانوني اسنادو ترڅنګ د خصوصي او یا دولتي لابراتوارو څخه د کورونا د منفي ټیسټ سند له ځان سره ولري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې لخوا دغه وزارت ته د استول شوي مکتوب په باب چې بهرنیو هوایي شرکتونو ټولنې لخوا د جعلي معنی په باب د دغې ټولنې د شکایت په اساس دغه وزارت ته استول شوي وویل چې د مکتوب ترلاسه کولو وروسته یو ټیم ته وظیفه سپارلی چې دغه شکایتونو پلټنه وکړي.
د هفته گذشته روز چهارشنبه
تیرونه د چهارشنبه په ورځ یو ټیم چې د تشخیص لابراتوار او روغتیایي قوانینو د تطبیق د سانګو د استازو ترڅنګ پکې د ملکی هوایی چلند ادارې استاز هم شامل وو. موږ هغه 15 لابراتوارونو ته واستول چې ویل کېدل د کابل په ښار کې په جالي ډول یې ټیسټونه کول، یعنی پرته له دې چې نمونه یا سمپل واخیستل شي ناروغانو ته به ویل چې معاینه یا مثبت او یا منفی ده. موږ دا لابراتوارونه تر پلټنو راوستل.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دغه لابراتوارونه څخه د مشکوکو پیښو نمونې دولتي مرکزي لابراتوار ته راوسی او اوس مهال تر معاینې لاندې دي. هغه ویل چې که چیرې دا ولیدل شي چې په رښتیا جال او تصویر کړي د لابراتوارونو جواز به ورڅخه بیرته واخیستل شي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغي مثبتې پیښې د پخوا پرتله ډېرې کمې شوې. نن د چهارشنبې په ورځ عامې روغتیا وزارت په 9 ولایتونو کې د کورونا وایرس 155 مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی. په دغو 155 مثبتو پیښو کې 115 د هرات په ولایت کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وي چې کسان په هرات کې د کورونا پیښې زیات شوي، خو لا هم په دغه ولایت کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
په هرات کې د څو ورځې لکه ارقام لوړ شوي دي، خو خیر په هغه اندازه چې موږ ویرېدلو په اندازه نه لوړ شوي، ځکه چې هرات ولایت ته تګ را تګ له ګاونډي هېواد څخه کیږي او بلداله چې زموږ هېوادوال په کچې چې لازم او ضروري دي خپلې روغتیایي سپارښتنې نه عملي کوي. هر هغه څوک چې د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې عملي کړي انشاءالله په ډاډ سره درته وایم چې دغه ناروغي به زر تر زر له منځه ځي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 3515 تنه پر کورونا اخته شوي چې شاوخوا 1015 تنه ترې مړه شوي او 3843 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغانستان د طبي بوټو یا نباتاتو لکبله په میلیونونو ډالرو صادرات درلودل. د کرهنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې افغانستان تیر کال 180 میلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي صادر کړي دي. دا چې سږ کال په څومره ارزښت طبي بوټي صادر شوي او یا کوم طبي بوټي دي، په دې باره کې لیمینیازي له کابله راپورټ راستولی.
د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت وایي چې افغانستان د طبي بوټو لکه هنګ، زیره یا زړکۍ، کورکمان، زعفران، شیرین بویا او نورو طبي نباتاتو د تولید ښه ظرفیت لري او هر کال په زرګونه ټونه طبي نباتات بیلابیلو هیوادونو ته صادر کیږي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د صادراتو یوه مهمه برخه طبي بوټي جوړوي چې یوازې په تیر 1390 کال کې د 180 میلیون ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته طبي بوټي صادر شوي دي.
افغانستان ظرفیت فوق‌العاده در قسمت تولید گیاهان طبی به خصوص هنگ، زعفران.
افغانستان د طبی بوټو لکه زعفران، اسفندانه، شیرین بویا، زیره او د نورو بوټو د تولید فوق‌العاده ظرفیت لري. په ټوله کې د تولید کچه مخ په زیاتېدو ده او زموږ د صادراتو یو له مهمو توکو څخه هم همدا طبی بوټي دي.
و یک از اقلاب مهم صادراتی سالانه افغانستان نباتات طبی تشکیل میده.
خاغلی رستمی ویل چه پسادر شو بوتو که شل میتریک تون از افران، دیار لزر تون از زیره یزرکی، 2015 تون هنگ او همدارنگ بلا بل نور طبی بوتی شامل دی. خاغلی رستمی ویل که چه هم ده سک کل ده تولید و صادر شو طبی بوتو شمیره تروس ندی معلومه، خود تا مکیگی ده نورو کارونو پا پرتاله ده طبی بوتو تولید زیاد شوی وی. خود افغانستان ده صنعت و سوداگری خونی ویاند امین باباک وای چه سک کل تر ده محالا ده اصولو دیرش میلیون دلار و پرزخت طبی نباتات صادر شوی دی.
ده سال 2019 میلادی
په 2019 کال کې یو سر یو اتیا میلیون ډالر په ارزښت طبي بوټي صادر شوی دی، او په 2020 کې هم چې زه اوس تاسو سره غږیږم د یو سر دیرش میلیون ډالر په ارزښت طبي نباتات مصادر کړي.
صحبت مکنم حدود 103 میلیون ډالر نباتات طبي صادرات دشته.
اقتصادي کارپوهانو په باور افغانستان د طبي بوټو د کار او تولید لپاره مناسب هوا اوس مکل دی، او که حکومت په دې برخه کې پراخه پانګونې ته زمینه برابره کړي لدی دره کبډی روایت لاسته راوړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو، په خوست کې غنو خلکو د کرکټ بورډ مسؤلینو خلاف لاریون کړی دی. دوی په خپل وخت د کرکټ ملیون جام سیالیو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده، خو کرکټ بورډ ویلي چې د دغو سیالیو تنظیمونکو قانوني مراحل نه دي ترسره کړي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې.
د غولاریون کوونکو چې د خوست ښار لسولې پارک نتر مرکزی چوکا پلې لاړل، د کرکټ بورډ مسؤلینو پر ضد شعارونه ورکول، او د غراسي په خپل وخت کې کرکټ ملیون جام سیالۍ لري تر سره کې دا غوښتنه کوله.
موږ خوښ یو د ملیون جام لیگ کرکټ سیالۍ په خپل وخت تر سره کېدل غواړو.
د ملیون جام سیالۍ تنظیمونکو ویل چې د غسیالۍ د څلورم پړاو تر سره کېدو ټول قانوني مراحل یې طی کړي، او غواړي د غسیالۍ په خوست کې جوړ کړي. د خوست نننۍ لاریونوالو د کرکټ بورډ پر مشر فرحان یوسفزی نیوکه لرله چې ګوندې په لوی لاس د یادو سیالۍ له جوړېدو سره مخالفت کوي، او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته پکې د لوبېدو اجازه نه ورکوي.
بدلیتلول مر تلویزیون سره چې کوم کانټاکټ شوی دی شوی دی، او د جار سه په امضا باندې هغه قرارداد چې د شپور زادران سره شوی دی هغه شته، موږ سره ټول اسناد شته، تضمین ورکړی دی د جار سه په امضا باندې چې سرپرست رئیس د کرکټ بورډ دی په باندې ټول کار شوی، هیڅ په یو صورت باندې غیر قانوني کار نه دی شوی.
یاد لريون دی و پریکړه لیک په خبرولو سره په خپل وخت د ملیون جام سیالۍ تر سره کېدو په دغه لوبو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو بولو، او د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د محاکمه کولو غوښتنه وکړله.
که زموږ دا غوښتنه ونه منل شي، نو موږ به خپل سوله ایز لاریونونو ته دوام ورکړو. د خوست ملي کرکټ اکاډمي به وتړو، او هم به د خوست د کرکټ ملي لوبغالي دروازې وتړو. موږ به د خپل لاریونونو پر مټ تر مرکز کابل پورې ورسیږو، او د نه منلو په صورت کې به د کرکټ بورډ دروازې هم وتړو.
بلخ د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آشنا رادیو ته وویل چې دغه اداره نه یوازې د کرکټ ملیون جام سیالۍ مخالفت نه کوي، بلکې ملاتړ یې هم کوي، خو زیاته کړه چې د ملیون جام سیالۍ تنظیمونکو قانوني مراحل نه دي طی کړي.
دا یو اصولي او قانوني لاره ده، او دا د افغانستان د کرکټ بورډ حق ده چې اصول او ټول قوانین پلي کړي، او د کرکټ د نړیوالو شورا هغه کوم لازم لارښوونه چې دي او اصول مقررات چې دي هغه په هغه لیګونو کې چې په ژوندۍ بڼه خبرېږي تطبیق کړي.
د کرکټ ملیون جام سیالۍ رو تنظیمونکي کمیټې په وینا ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په راتلونکي نومبر میاشت کې جوړې شي، خو معلومه نه ده چې له کرکټ بورډ سره د رامنځته شوې ستونزې هوارۍ به څومره وخت ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
څو باندې 1,000,000 یغور مسلمانان د نورو نژادونو غړي او مذهبي اقلیتونو په زور په کمپونو کې اچول کیږي. د کاتولیک مذهب پادریان باندېان کیږي، تبتی بودایان په زندان کې اچول کیږي، انجیل او قران شریف بیا لیکي، د پروتستانتانو کلیساوی ویجاړ شوې دي، د بشري حقوقو دغه سرغړونې او ډېر نور شوې دي، ځکه د ولسي چین جمهوریت کوشش کوي ټول مذهبونه او عقیدې د چین تر نفوذ لاندې راولي او د دې ډاډ ورکړي چې په قطعي توګه د چین د کمونیست ګوند استبدادي کنټرول او مفکورې ته تسلیم شوې دي. په روم کې د تازه وخت په سیمپوزیم کې چې په واټیکان کې د امریکا سفارت کوربه او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپو ویل، د نړۍ په بل هر ځای کې مذهبي ازادي دومره زیاته د فشار لاندې نه ده څومره چې په چین کې ده. دا ځکه داسې ښکاري چې د چین کمونیست ګوند خپل ځان داسې ګڼي چې د نورو کمونیستي رژیمونو سره نهایي اخلاقي قدرت او صلاحیت لري. د چین کمونیست ګوند مخ په زیاتېدونکې توګه ځپون کېږي، د خپل دیموکراتیک نه مشروعیت نه ډارېږي، شپه او ورځ کوشش کوي چې د ازادۍ څراغ په خاصه توګه د مذهبي ازادۍ په ډارونکې توګه مړ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې واټیکان او بیجینګ په چین کې د کاتولیک پادریانو د مقررې په باره کې د 2 کلنې جنجالي موافقې په غزاولو باندې خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کلیسا اخلاقي شاهدۍ ته اشاره وکړه په مرکزي او ختیځ اروپا کې چې د 20مې پېړۍ په آخر کې خپل ځانونه له کمونیزم نه خلاص کړل هڅوونکي رول لري، او همدغه راز د لاتین امریکا د مستبدینو سره ستونزه لري چې د ډیموکراسۍ په راوړلو کې هم مرسته وکړه. او زما په خپل هیواد کې تحریکونو په 19مې پېړۍ کې غلامي پای ته ورسوله، او په شمال پېړۍ کې د افریق الاصل امریکایانو لپاره مدني حقوقو ته پراختیا ورکړه. په عمومي توګه د عیسویانو په مشرۍ د ډېرو مذهبي فرقو چې د خپل ملي عیسوي میراث همدغه راز د خپلو اساسي اصولو غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ټولو عقایدو له مشرانو نه وغوښتل چې د چین د کمونیست ګوند د کوشش په خلاف خبرې وکړي چې غواړي مذهبي ازادي له منځه یوسي او ټول مذهبي ټولنې د دې د ټوټالیټریۍ پروګرام اراده ته سرونه ټیټ کړي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویلي په چین کې د مذهبي ازادي راتلونکي د اخلاقي شاهدۍ په دغو اعمالو باندې متکی کېدای شي.
د امریکا جغ سره مقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.